السلام علیکم. با افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د څلور کلن امنیتي پلان په اړه او د نورو مسئلو په باب د امریکا له مرسیال ولسمشر سره خبرې کړې دي. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو موینانو د فساد د دوسیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي. خو د دې موضوعاتو تر جزئیاتو مخکې له فرشتي جلالزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
اوریدونکو زما سلامونه هم ومنئ. په موږ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان په اړه د حکومت په دریځ کې بدلون نه راځي. د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د شدو کمیسیون یو نوې طرحه جوړه کړې چې وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت سره به مرسته وکړي. د لوړو زده کړو وزارت نن د 1415 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې او په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوي. خبرونه له ازادي راډیو اروي. په افغانستان کې د بهرنیو چارو وزارت وایي د نورو هیوادونو په سیاسي مسایلو کې د عدم مداخلې د سیاست لمخې په پاکستان کې وروستي بدلونونه د هغه هیواد کورنۍ مسله ګڼي او د هغه هیواد له حکومت سره پر شو اړیکو ټینګار کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د صدر اعظم چوکۍ ته د هر ممکن انتخاب په اړه د دوی دریځ نه بدلیږي او له هر نوي صدر اعظم سره همکاري او ګډ کار ته لیوالتیا لري.
جمهوری اسلامی افغانستان انتظاری را که از جمهوری اسلامی پاکستان داره او برداشتن گام های صادقانه، جدی و عملی در مبارزه با تروریستان، تجهیز و تمویل گروه های سی.
شغلی مستغنی ویل چې د افغانستان غوښتنې له پاکستان څرګند دي او هر څوک چې په هغه هیواد کې د صدر اعظم په توګه ټاکل کیږي د افغانستان حکومت تمه ورڅخه لري چې د تروریزم سره په مبارزه او د سیمه ییز امنیت په تامین کې به همکاري کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنو او د شدو د چارو کمیسیون وایي حکومت باید د سولې په هڅو کې مخکښو کلیوالي شدو ته ونډه ورکړي. د کمیسیون نن د سولې د ټینګښت یو نوې طرحه اعلان کړه. وی ویل چې هغه میرمنې هم باید د سولې په رسمي هڅو کې برخه ولري چې داوطلبانه کار ته تیار دي. د کمیسیون مشري فوزیه کوفی نن وویل په افغانستان کې د ټولنیز سولې ټینګښت مهم دی او سیاسي سولې ته لار هوارولی شي.
ما یک طرحی را آماده ساختیم و در او طرح مجموعی از نظریات خود شامل ساختیم که چگونه نقش زنان در شورای عالی صلح مؤثر شود.
د افغانستان د سولې عالی شورا د کار ستایلی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د 1415 هجری لمریز کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې. د وزارت سرپرست عبداللطیف روشان نن ازادي راډیو ته وویل چې د کانکور په ازموینه کې اول وار له کمپیوټري سیستم څخه کار اخیستل شوی چې له امله یې تر ډیره حده په دې بهیر کې د درغلۍ مخنیوی شوی دی. د کانکور په ازموینه کې سږ کال د تیر کال د 12 ټولګي تر 140,000 زیاتو فارغانو ګډون کړی وو. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ویل چې تر 6,000 زیات کسان د لوړو زده کړو دولتي مؤسسو ته کامیاب شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ رپورټ لرو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پخوانی پیژندل سوی قومندان قلم الدین ووژل شو. د کابل امنیه قومنداني وایي قلم الدین پرون د ځمکې د ملکیت پر سر په شخړه کې ووژل سوی دی. د کابل د امنیه قومنداني په وینا پیښه د کابل د بګرامي ولسوالۍ په ګوسپندره سیمه کې سوې ده. د امنیه قومنداني ویان بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کسانو پرون د حزب اسلامي د بل پخوانی قومندان زرداد فریادي د ورور دفتر ته اور واچاوه او په سیمه کې لفظي شخړه په وسله والو نشته بدله سوه.
اولی ساعت 6:30 عصر روز جمعه سلسله گفتگوهای لفظی میان قماندان
دی وی د جمعه د ورځې پښپښنیمه بجو د ماشام د قماندان قلم او د قماندان زرداد دورونو ترمنز لفظی شخړه وسوه چې ورسته په سوال نشته بدل سو په نشته کې او تنو بجل سو او قماندان صاحب قلم زخمی شو او روختون ته پلار کې ساور کړه. د کابل د امنیه قماندانۍ ویاند ویلی چې سیمه نن امنیتی ځواکونو محاصره کړې ده. د حزب اسلامي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا یو شخصي مسله وه او له حزب اسلامي سره رسمي تړاو نه لري. په پاکستان کې د لواکل رشوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند مسلم لیگ نواز نن غونډه کوي او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې لري. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې ګڼل کیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون حکم وکړ چې نواز شریف د صدارت پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري او باید لواکل رشي. تر دې پریکړې وروسته نواز شریف استعفا وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو عمده مشر راجا ظفر الحق ویلی چې نواز شریف به هم په دې غونډه کې ګډون لري. د پاکستان جیو ټلویزیون وایي نواز شریف پرون له واکه تر لري کېدو وروسته د خپل ګوند د مشرانو سره په غونډه کې وړاندیز وکړ چې ورور یې شهباز شریف صدارت ته وټاکل سي. د ایران حکومت د امریکا لوري د بندیزونو لایحه چې په کانګرس کې تصویب سوه غندلې ده. د امریکا کانګرس تېره اونۍ پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د بندیزونو نوې لایحه تصویب او ولسمشر ته د توشیح لپاره واستوله. د سپینې ماڼۍ ویاندې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه مصوبه توشیح او په قانون بدله کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن د هغه هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې په بشپړ قوت به د مزایلو خپل پروګرام فعال وساتي او د امریکا د بندیزونو په اړه یې وویل چې دا سی خصمانه عمل د منلو وړ نه ګڼي او غندي. په جرمني کې چارواکو هغه مخکنی رپورټونه تایید کړل چې یو شپږویشت کلن مهاجر هلک چې پرون یې د هامبورګ ښار په یو سوپر مارکیټ کې یو تن ووژل او شپږ تن نور یې زخمیان کړل امنیتي ځواکونو ته د افراطي استانپالې په توګه ورپېژندل سوی و. د هامبورګ د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې حمله کوونکي کې مخکې هم د افراطي فعالیت نقشه لیدل سوی وې. امنیتي چارواکي وایي چې د حمله کوونکي هدف لا نه دی څرګند سوی. د هامبورګ ښاروال ویلي دي چې ابتدایي څېړنې څرګندوي چې حمله کوونکي چې د پناه غوښتونکو له ډلې وو شایي رواني ستونزې درلودلې. د هامبورګ ښاروال ویلي دي چې دغه پناه غوښتونکي قانوني اسناد نه درلودل، نو له دې امله هغه له جرمني څخه خپل هیواد ته بیرته نه واستول شوی.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فرشته جلال زی وریدل. د افغان ځواکونو د څلور کلن امنیتی پلان سربیره د بیلابیلو مسایلو په اړه د امریکا او مرسال ولسمشر او افغان جمهور رئیس تیره شپه ویډیوي کانفرنس ترسره کړی دی. په روان خپرونه کې دا هم وروي چې لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو معینانو د فساد د دوسیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره بیا وایي چې عدلي او قضایي مرکز د دې دمه د فساد د لوی دوسیو په څېړلو کې د خلکو غوښتنې عملي کړې نه دي.
زمون شهوطنان توقع لري چې عدلي او قضایي مرکز ژر تر ژره خپل اجراءات جدي وکړي او د فساد اداري غټ پروندې تکمیل وکړي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د 1396 لمریز کال د کانکور د ازموینې نتایج اعلان کړل. جزئیات په همدې خبرونه کې اوري. د ولسي جرګې د بشري حقوقو مدني ټولنو د ښځو چارو کمیسیون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوې طرحه چمتو کړې چې لومړی پر ټولنیزې سولې ټینګار کوي. او د خبرونې په دوام کې د میوند د ملالۍ د 130 تلین پړه یو مفصل رپورټ اوري.
که په میوند کې شهید نسوې خدای جلاله بیننګۍ ته دې ساتینه.
حقیقت سده او ځوان فکر ونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان ځواکونو د څلور کلن امنیتی پلان سربیره د بیلابیلو مسئلو په اړه د امریکا له مرسیال ولسمشر سره خبرې کړې دي. د ولسمشر دوان مرسیال نجیب آزاد وی مایک پینس په بیلابیلو برخو کې د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې وستایلې او له ولسمشر سره د غشان په بیلابیلو برخو کې د امریکا د دوامدارو همکاریو ژمنه بیا تازه کړه. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې امنیتي وضعیت ته په کتو امریکا باید د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. محمد حدیث پردیس او په دې اړه جزئیات.
هرګمانی وای چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام د امنیتی پلان او نورو مسایلو په اړه د امریکا د متحد ایالاتونو له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره د ویډیوي کانفرنس لارې تفصیلی خبرې کړې دي. د ولسمشر د وایان مرستیال نجیب الله آزاد د شنبه پوره ازادي رډیو ته ویل چې دواړو خواوو د څلور کلن پلان، اداري فساد سره د مبارزې اصلاحاتي پلانونه او له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې د امنیت په اړه هر اړخیزي خبرې وکړې.
ویډیو کانفرنس کې په افغانستان څلور کلن پلان یعنی هغه امنیتی پلان باندې بحث وشو. د دې تر څنګ په امنیتي سکتور کې د پراختیا پر تعهداتو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي هغو باندې هم خبرې اترې وشولې، او متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر لخوا دا ژمنه وشوله، افغان دولت دا ژمنه وکړه چې د امریکا ولس او دولت افغان ولس او دولت تر څنګ ولاړ دی او دوی به خپلې همکاروۍ ته دوام ورکوي تر څو
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د امنیتی پلان په اړه د متحدو ایالاتونو له مرستیال ولسمشر سره خبرې کړې چې په دې وروستیو کې طالبانو په دغه هیواد کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د افغان امنیتي ځواکونو څلور کلن امنیتي پلان تر ډیره د دوی پر تجهیز ورټول دی چې څو موده وړاندې دفاع وزارت دغه پلان د بروکسل کانفرنس ته هم وړاندې کړ. د یاد پلان له مخې تر راتلونکو څلورو کلونو باید تر ډیره د هوایي ځواک په برخه کې د افغان ځواکونو ستونزه حل او دغه شان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه پرمختللو وسلو سمبال شي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته پکتو له امریکا غواړي چې له افغان ځواکونو سره دوامداره همکاریو ته دوام ورکړي. د پوځي چارو کارپو باری آرس په دې اړه وایي،
خاصتا زموږ په هوایي ځواکونو کې د دوی مرسته او ملاتړ ډېر اړین دي، ځکه جګړه او تر اوسه پورې داسې پر مخ بیول شوی ده لکه امنیتي هوایي ځواکونه چې نه وي او یا ډېر کم.
د ښاغلي آرس په خبره په افغانستان کې د جګړې پیچلتیا ته په کتو دا د امریکا د متحدو ایالاتونو اخلاقي مسؤلیت جوړیږي چې افغان ځواکونه په دغه جګړه کې د بریا په هدف ښه سمبال او دوامدار ملاتړ ترې وکړي.
د محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د ویډیوي کانفرنس لاره د امریکا لمرسیال ولسمشر مایک پینس سره خبرې کړې دي. د افغان امنیتي ځواکونو د څلور کلن امنیتي پلان په اړه ور سره غږېدلی او د غراس د افغانستان او د سیمې پر حالاتو هم سره خبرې تبادله کړې دي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. لوی څارنوالی وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو مینانو د فساد د دوسیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي. د دې ادارې وایان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیقه نیټه ونه خوده، خو وایي چې عدلي او قضایي مرکز به ډېر شر د یادو دوسیو چارې بشپړې کړي. خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره بیا وایي چې عدلي او قضایي مرکز تر دې دمه د فساد د لویو دوسیو په څېړلو کې د خلکو د غوښتنو مطابق عمل نه دی کړی. په دې اړه پام وکړئ. جزئیات له حدیث پرده څخه.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو وزارت د دریو مینانو د دوسیو د څېړلو چارې روانې دي او لومړی پړاوی بشپړ شوی دی. د دغه ادارې وایان جمشید رسولي که څه هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې ډېر ژر به عدلي او قضایي مرکز د یادو دوسیو چارې بشپړې کړي. دی وایي د دې قضیې په اړه ګمارل شوي پلاوي څه موده وړاندې له لومړنیو څېړنو سره یو ځای دوسیه د لوی څارنوالۍ د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ ته وسپارله، او دا مهال د یادې قضیې په اړه د یادې ادارې له لوري څېړنې روانې دي. له ښاغلي رسولي مو د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدي د دوسیې په اړه هم وپوښتل، خو په دې اړه یې معلومات ورنه کړل. شاوخوا ته میاشتې وړاندې ارګ ماڼۍ د یو فرمان په ورکولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني معینان مشتبه پتنګ، جمیل جنبوش او جمال ناصر صدیقي په فساد کې د ښکېلتیا په تور ممنول خروج اعلان کړل او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړل. ارګ ماڼۍ دغه شان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدي هم په همدې تور لوی څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. که څه هم د قانون له مخې په 160 ورځو کې باید لوی څارنوالۍ د تورونو معینانو او وزیر د څېړنو لړۍ بشپړه کړې وای، خو د میاشتو په تېرېدو لا هم دوی د څېړنو د دوام خبره کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د تورن شو معینانو نظر هم واخلو، خو د دوو نورو هغو سره په اړیکه بریالي نه شو او مشتبه پتنګ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې ټولو سره سره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره بیا وایي چې عدلي او قضایي مرکز تر دې دمه د فساد د لویو دوسیو په چړلو کې د خلکو لغښتونو سره سم عمل نه دی کړی. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری:
زموږ وطنان توقع لري چې عدلی او قضایی مرکز ژر تر ژر خپل اجرات جدي وکړي او د فساد ادارې غټ پروندې تکمیل وکړي. تر اوسه زموږ وطنان دومره قانع شوی نه ده.
د فساد پر وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس خان زمان امرخیل وایي د اداري فساد د لویو دوسیو په اړه د حکومت په څو اقداماتو پر عدلي او قضایي بنسټونو باور ته زیان رسولی. ښاغلی امرخیل وایي د معافیت فرهنګ د مصلحتونو په پام کې نیول او په عدلي او قضایي بنسټونو کې د فساد موجودیت د یادې پدیدې پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې مخه نیولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو واوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1400 لمریز کال کانکور د ازموینې نتایج اعلان کړل. د لوړو زده کړو وزارت وایي د کانکور ازموینې شفافې او په ښو معیارونو برابرې وي، خو یو شمېر زده کوونکي شکایت لري چې په دې ازموینه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی. پړې جزئیات له ناجیه صاحب اورو.
د 1400 کال په کانکور ازموینه کې 1,95,509 زده کوونکو ګډون کړی و چې له دې شمېر څخه 1,96,009 د لوړو زده کړو عالي دولتي بنسټونو او 1,06,009 نورې د لوړو زده کړو نیمه بنسټونو ته کامیاب شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ډاکټر عبداللطیف روشان د شنبې په ورځ د کانکور د ازموینې د نتایجو د اعلان پر مهال وویل چې د کانکور ازموینې شفافې او په ښو معیارونو برابرې وي.
شفاف په دې نظر چې اولین ځل لپاره د بایومتریک سیستم نه استفاده وشوه، چې دې شفافیت د کانکور پروسې کې ډېر زیات موږ سره همکاري وکړله. یعنې په تېر کال کې موږ په حدود 2000 زیات تخطیانې درلودلې او سږ کال په حدود 110 تخطیان درلودلې. زه هم انشاءالله سره دغه بایومتریک پروسه چې موږ په نظر کې نیولې وه ډېر زیات شفاف شوله.
نوموړي دغه شان د خصوصي عالي تحصیلاتو موسسو ته د شاملېدونکو په شرایطو برابرو کسانو شمېر 55,268 کسان یاد کړل. رضا د ایواز زوی د کابل ولایت څخه د 3.4 لوړو نمرو په اخیستلو سره د کانکور اول نمره اعلان شو، او دغه شان اختر محمد د چمن علي زوی له غزنی ولایت څخه دوهم، او ذبیح الله د رحمت زوی له کابل ولایت څخه د کانکور دریم نمره اعلان شو. د کانکور دغه نتایج په ځانګړي ویبپاڼه kankur.edu.af کې خپاره شوي دي. په ورته وخت کې د 12 ټولګیو یو شمېر هغو زده کوونکو چې د کانکور په یادې ازموینه کې ګډون کړی و وایي چې د کانکور د ازموینې پایلې ورته د منلو نه دي. دوی وایي چې په ازموینه کې توازن په پام کې نه دی نیول شوی.
زه احمد الیاس منصور یم. پایلې بیا هم جذب شوي نه وو. پوهنتونونو ته اکثریت هلکان بیا هم بې نتیجې پاتې شوي دي. جذب کم وو او اکثره دغه توازن نه و مراسوی. نام نه ولایتونو محصلین هغه 5 بهترینو هلکانو کې د هغوی نمونه نه لیدل کېدل. فکر کوم بیا هم د تېر کال پرتله جذب متوازن شکل سره نه ده سوی.
رویت محمدی هستم، امتحان کانکور دادیم.
رویت محمدی هم د سګنی کانکور یو تن ګډونوال. زموږ غوښتنه د لوړو زده کړو وزارت څخه دا ده چې په دولتي پوهنتونونو کې د محصلینو د جذب کچه ډېره کړي. د ډېرو ځوانانو اقتصادي وضع ښه نه ده چې خصوصي پوهنتونونو کې
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د کانکور په ازموینه کې یو شمېر نیمګړتیاوې مني، خو وایي هڅې روانې دي چې په راتلونکو کلونو کې په تحصیلي بنسټونو کې د جذب کچه نوره هم لوړه شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په فراه ولایت کې نن ګڼ شمېر ولسی خلکو او قومي مشرانو د بخښ آباد د برېښنا بند په ملاتړ او د غراس په افغانستان کې د دوی په خبرې د ایران د لاسوهنې پر ضد یو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه. زموږ خبریال احمد شاه فطرت دا غونډه له نږدې کتلې ده. فطرت صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. د دې غونډې په اړه او چې دې غونډه کې څه ویل شول، کاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
لکمن تاسو ول د فراه ولایت د ډیرو ولسوالۍ او مرکز ته مشران او همداشان ځوانان او ښځو په یو لوی اعتراضي غونډه کې نن البته د ایران او د رئیس جمهور هغه وروستۍ خبرې وغندلې او همداشان دا غونډه په دې خاطر هم جوړه کړې چې په فراه ولایت کې په وروستۍ کې ناامني ډېرې شوې تر څو د بخش آباد او اوبو د بند د کار مخه ونیول شي. دې په خبره البته ترینوالو تر ډېره حده وویل چې د فراه په هغه سرحدي ولسوالیو کې چې د ایران سره لري په وروستۍ کې ډېره ناامني شوې دي. دوی همداشان وویل چې په دې کې هم د ایران لاس دی او په دې ډول غواړي چې د بخش آباد او اوبو بند کې څنګه کار شروع شوی دی د دغه بند د کار د رغولو مخه ونیسي. دې په خبره دوی همداشان په ټینګه هغه خبرې هم وغندلې چې ویلتي وو چې باید دا اوبه مهار نه شي. ځینې ایراني چارواکو چې ویلي وو چې د بخش آباد د بند همداشان د نیمروز د کمال خان د بند اوبه باید مهار نه شي. خو دوی بیا ټینګار وکړ چې دا اوبه د افغانستان حق دی او که دا اوبه مهار نه شي دې په خبره په خپل فراه ولایت کې په راتلونکو څو کلونو کې ژوند ډېر سخت وي. نو دوی همداشان د دولت څخه هم وغوښتل چې باید په دې اړه چوپ پاتې نه شي او جدي اقدامات وکړي. همداشان د بخش آباد او اوبو بند چې اوس یې څه ناڅه کار مخته تللی دا کار لا هم تیز او چټک دی او ایران ته هم د دې په خبره چې ووایي چې په دې مسایلو کې نور مداخله ونه کړي او هغه دې په خبره چې وروستي ناامنیان چې فراه کې رامنځته شوي
د ډېره زیاته مننه دوستانو. احمد شاه فطرت چې په فراه ولایت کې د ایران پر ضد نن د یوې ولسی غونډې جزئیات در سره شریکول. د ولسی جرګې د بشري حقونو مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوی طرحه چمتو کړې ده چې لومړی پر ټولنیزې سولې ټینګار کوي. د دې کمیسون مشر فوزیه کوفي د شنبې په ورځ د دې طرحې په اړه خبري غونډې ته وویل چې د سولې په پروسه کې باید د کلیو او بانډو مخکښې او رضاکاره مېرمنې شامل شي. د سولې عالي شورا د دې طرحې څخه د هر کلي ترڅنګ وایي د ټولنیزې سولې د ټینګښت په صورت کې سیاسي سوله هم راتللی شي. یوسف خان زندران او د موضوع جزئیات.
د سولې په عالي شورا کې د ښځو تر نسبتا پراخې ونډې وروسته چې د ښځو د حقونو د فعالانو هرکلی هم له ځانه سره درلود، دا ځل د سولې د ټینګښت لپاره د کلیوالو ښځو پر رول ټینګار کیږي. د ولسي جرګې د بشري حقونو مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون وایي چې د یوې نوې طرحې له مخې چې ولسي جرګې هم تایید کړي له حکومت غواړي چې په کلیو او ولسوالیو کې د سولې لپاره د ښځو شبکې جوړې کړي. د دغه کمیسیون مشر فوزیه کوفي د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل چې په دې طرحه کې د سراسري سولې په برخه کې د نفوس لرونکو او نوم لرونکو هغو ښځو پر رول ټینګار شوی کوم چې له مرکزه لرې ژوند کوي.
مو یو طرح را ماده ساختیم دا طرح مجموعی از
دا وای مونږ یو طرح جوړ کړی چې پاغي کوم د سولې په برخه کې د ښځو د رول اړوند خپل ټول نظرونه شامل کړي دي. یوازې د سولې عالی شورا د خزینه غړو رول نه بلکې د ټولو ښځو رول. مونږ له همدې ځایه د وسلوالو مخالفینو په میندو او ښځو هم غږ کوو چې خپل سړی ته مو اجازه مو ورکوي چې هم تاسو او هم نورې ښځې قرباني کړي.
شما دغه اجازه نه تین چې هم خودتان قربانی هستین و هم زنای دیگه قربانی هستن.
د دې ترڅنګ په دې طرحه کې د سولې لپاره پولیسي شوراګانو کې د ښځو رول لغزمن بلل شوی او ټینګار شوی چې د دوی تاریخي رول باید بیا ژوندۍ شي. د پداسې حال کې چې د ښځو د حقوقو فعالان او د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون غړي د سولې عالی شورا په ترکیب کې د ښځو په نسبتا پراخې ونډې خوشاله دي. د سولې عالی شورا په ترکیب کې چې 13 میاشت اعلان شو ولس ښځې شامل شوې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا هم ټولنیزه سوله د سیاسي سولې لامل بولي وایي چې لخصو پرته عادلانه سوله ممکن نه ده. د دغه شورا مرستیاله حبیبه سورابی د ولسی جرګې لنوي جوړ شوی طرح نه ده هر کلی ترڅنګ وای چې دوی لا د وړاندې په زین ولایتونو کې د سول لپاره پر ځکرانه ټیمونو کار کړی دی.
ما یک طرح را شروع کړم په شکل یک طرح تجربه
دا وای مونږ یو تجربوي طرح پیل کړی دا چې وکول شو خزي سره راټول او متحد کړو. خدا خزي باید رضاکارانه کار وکړي، باید د ته پتمنې وي چې یو څوک ملاتړ وکړي، بلکې هر څوک باید خپل رول ادا کړي. اغلی سورابی وای دوی دا طرح چې خزي باید د خپل ناخوالو او ويرونو د ختمې دوی ابتکار په لاس کې واخلي لغور پروان او کندهار ولایتونو پیل کړی دا. د خزو د قانون فعال روشن چړن وای دا کار به د افغاني دودونو لمخې په لومړیو کې سخت وي، خو که رښتیا هم هر څوک په دې برخه کې خپل رول ادا کړي د سولې پیغام بدرګه کیدونکی دی.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې د بشري حقونو مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو نوې طرحه چمتو کړې ده چې لومړی پر ټولنیزې سولې ټینګار کوي. اوس هم د پکتیا د جانیخیلو د جګړې په اړه چې په دې وروستیو کې پکې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ خونړۍ او لوی جګړې شوې دي، د یو شمېر اوریدونکو نظرونه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
نظام منګل يم د جنشل یو تن اوسیدونکو حالات خدا سے دی چدلتا مخابراتی شبکی کار نہ کری یو کلینک دا خلق دیشی زیادہ روپیہ سن دلاری مثلا صحیح ولا دستون دی نور لارے تڑل شوی دی خلق ډیر په تکلیف دی غلطه یو ورکای کار ګوټه دی د کنا دی هغه هم تڑل شوی دی یعنی خلق دی تنا تر سای نه لري چې حال تلار شي سودار اوري او څو اوخري وچکی دلتا جنگ کی دو خلق واڑا خلق پاتی دی سوک شی دی پورنا دی باند سلی دی مثلا نور و شرناو تسلی دی بلی فتلی دی آغا خپل ورسولی خپل کرون تا نشتی در تلی او دی کرون خلق آل تا نشتی در دلتا جنگ روان دی او ماری پتا پا اولار دی رو که کلینکونا بند دی حتی دی کرونا بند دی یعنی بیشی خلق و بد حال دی او هیچ چیز تلی سرسای نلی
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې حقیقت څه دی او ځوان فکر اونیس پروګرامونه اوریدل شي او اوس هم را اخلو د ننګرهار د حالاتو رپورت د ننګرهار دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غږ کړی دی چې د سولې په ډګر سره راټول شي او یووالی وکړي. دوی ټینګار وکړ چې دواړه غاړې دی دیو او بل سالم وړاندیزونو ته درناوی وکړي خو هیواد د دې اوسنی بحران څخه راوباسي. په دې اړه له ننګرهار زموږ همکار شمامو چینوارې رپورټ لري.
په ننګرهار ولایت کې په لسګونو دیني علماو د یوې پراخې غونډې له لارې د دولت پر وسوال مخالفینو غږ وکړ چې د هیواد د ګټو په خاطر دې د سولې پروسې سره یوځای شي. په دې غونډه کې د ننګرهار د حج اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روانه جګړه د نورو ملکونو د ګټو لپاره ده او په دې جګړه کې یوازې افغان ولس او دا خاوره قرباني کیږي. نوموړي وویل هر هغه څوک چې د جهاد په نوم له روسانو مرسته اخلي هغوی د خپل مجاهد ولس د وینو سره خیانت کوي.
پلارانی وجنی د خور لانی کړی دي یوندې ښه کړی دي هغه خلک چې هغوی به ویلې او چغې والې او ستا پلار د هغې مقابله کې جهاد کې قربانی کوله چې درود باد بلیلنې کبیرې خلاق جهان ساز اوس ته بیرته دغه خلاق جهان ساز په هغې کې ورپرېوځي او د روسانو تا ته کومک درکوي روسانو ته کومک غواړې او خپل وطن پرې خرابوي.
خغلی حقانی وویل د هیواد اوسنی وضعیت سولې ته اړتیا لري او په خبره یې ټول دینی علما پر دولت او د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې د سولې لاره غوره کړي.
موږ هیڅ اختلافات نه غواړو، د ملک نه غواړو، د وطن نه غواړو، مشران نه غواړو، مذاکرات غواړو، طالبان نه، علما نه، ټول نه غواړو چې د عمل باندې رحم وکړي او وحدت یوال لپاره موږ به کار کوو. انشاءالله موږ متحد یو، علما متحد یو او د حکومت نه هم وحدت غواړو.
په دې غونډه کې یو شمېر نورو دینی علما وویل دواړه غاړې دي د یو بل سالمې غوښتنې ومني او د یووالي په ټغر سره راټول شي. دوی وایي که هر غاړه د سولې خبرو سره مخالفت کوي نو هغوی به ولسی ملاتړ له لاسه ورکړي.
که د حکومت دی موږ خبره نه مني، موږ د خپل بچی ترې نه کینو، ولې به د خپل موږ بچی بېځای مړ شي؟ دا پولیس ملي پولیس او دا کوم چې د دوی سره د موږ بچیان کار کوي دا ته نه کینو. که چېرې د طالبانو کې د موږ خبره نه مني، صلح نه مني او دې ته رجوع نه کوي، نو په کار دا ده چې بیا موږ دا غږ ټول علما اوچت کړو چې دا جنگ دی، دا جهاد نه دی. د موږ مالونه چور شو دي اوسر پر نامه باندې، زمونږ دکان ته دکانی نه پاتې کیږي د دې په نامه باندې چې موږ جهاد کوو.
کله چې یووالی په دې ملک راغی شاید دغو ناخوالو نه موږ خلاص وو. من علما پټول قوم پټول ملت باندې پټول افغانانو باندې غکو چې یو تن او یو وجود سي.
له دې وړاندې هم د نیو علما او په وار وردی ته ورته غونډې جوړې کړې وي او د دولت پر وسلوال مخالفینو غږ کړی چې د سولې پروسې سره یوځای شي. د خبرو شو رپورټونو له مخې که هم افغان حکومت څو ځلې د وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړې خو تر اوسه دې خبرو غوڅه پیل نه ده روښانه شوې.
د شامامو چینواری په راپور کې مو اوریدل چې په ننګرهار کې دینی عالمانو پر افغان حکومت او د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی چې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دغه دینی عالمانو د روسیې لخوا د دوی په وینا له طالبانو سره ملاتړ غندلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسیزم غگل ازادی راڈیو اور ازادی راڈیو پمنځنی چھپه 1206 نوی پټول افغانستان او ټول سیمه کې اور دل شهید خبرونه په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او ځوان فکر اونیس پروگرام خبرېږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه د مازیګر څلور نیمې بجې دي له فرشته جلال عزیز څخه به د مهمو خبرونو لنډیز وورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له واکه د پاکستان د صدر اعظم لری کېدل د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی غواړي چې په پاکستان کې له هر بل حکومت سره همکاري وکړي او له پاکستانه د تروریزم پر ضد او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره د صادقانه همکاري تمه لري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د 1395 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان کړې. د وزارت مسولینو نن ازادي راډیو ته وویل چې سشکال د کانکور په ازموینه کې له کمپیوټري سیستمه کار اخیستل سوی و چې تر ډیره حده په دغه بهیر کې د درغلۍ مخنیوی کړی دی. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار د هغه ولایت په شورابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودیدونکو موادو الوزولی دی. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه بند د شورابک ولسوالۍ په ولرې پرته سیمه کې جوړ سوی و او د بزګرو سلګونو چیرې په ځمکه او باغونه یې خړوبول. د کندهار امنیه قمندان ویلي چې امنیتي ځواکونه سیمې ته استول سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس خبرې کړې دي. دغه خبر پاڼه وایي چې دواړه په ویډیویي مکالمه کې د افغانستان د امنیتي سکتور د پراختیا پر څلور کلن پلان له اداري فساد او تروریزم سره پر مبارزه او سیمه ایز امنیت غږېدلې دي. په پاکستان کې د لواکل ریسوي صدر اعظم نواز شریف حاکم ګوند مسلم لیگ نواز نن غونډه لري او د نوي صدر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کوي. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې اوس مهال د پنجاب اعلی وزیر دی د صدارت لپاره په عمده کاندیدانو کې دی. د پاکستان ستري محکمې پرون حکم وکړ چې نواز شریف د صدارت پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري او باید لواکل لري شي. تر دې پریکړې وروسته نواز شریف استعفا وکړه.
او اوس هم د افغانستان د دې سات سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د بسکټبال په نړیوال تورنمنت کې افغان مالولو انجونو درې پر لپسې بریاوې خپلې کړې. د افغانستان د پارا اولمپیک سیالۍ مسؤل کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته ویل چې د انجونو د پارا اولمپیک لوبډلې نن اته دېش د اته پر وړاندې د انډونیزیا لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه راست د انجونو د پارا اولمپیک لوبډلې پرون په خپله دوهمه سیالۍ کې شپږ دېش د څلورو پر وړاندې او په خپله لومړۍ سیالۍ کې اووه دېش د شپږو پر وړاندې تایلند ته هم ماتې ورکړې وه. د بسکټبال نړیوال تورنمنت روان مریض کال د اسد په درېمه د انډونیزیا په مالی جزیره کې د نړۍ د شپږو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د زنونو په کچه د ملولیت لرونکو وګړو کرکټ سیالۍ په لړ کې اتمه لوبه د مس ایناک او سپین غر لوبډلو ترمنځ نن ترسره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مین فرید هوتک ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د لوبې په چا مس ایناک لوبډلې وګټله او لومړی توپهنه وکړه. دوی په شل اورونو کې سپین غر لوبډلې ته 122 منډو هدف ورکړ چې نبی الله 90 منډې جوړې کړې وې. یاد هدف د سپین غر لوبډلې په روسي اور کې پوره کړ او لوبه په خپل ګټه پاتې ورسوله. محمد دین ه 50 منډو په جوړیدو سره د لوبي غوره لوبغاړی وټاکل شو. په دې لوبي ګټلو سره سپین غر لوبډلې پایلوبي ته لار پیدا کړه. او په کابل کې د دوشنبه په ورځ د انجونو د تکواندو سیالي پیلېږي. د تکواندو د لوبډلې روزونکي بشیر ترکین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالۍ کې له کابل، هرات، بلخ او دایکندي څخه سلویخت لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی ترکی وایي د دغو سیالۍ هدف د انجونو د تکواندو ملي لوبډلې ته د غوره سیرو معرفي کول یاد کړل. دغه سیالۍ د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د سپورتي خبرونو په
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په وروستیو کې د ننګرهار د امنیتي وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکو اندېښنه وښوده. وی ویل چې د ولسوالیو ترڅنګ اوس د نامنۍ لمن تر جلال آباد ښار را رسېدلې او په دغه ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا چې ولې، علت یې څه دی او څوک یې تر شا لاس لري، د دې اونۍ د حقیقت څه دی په خپرونه کې د ننګرهار د امنیې قمندان عبدالرحمن رحیمي مخ ته ږدو. زه اکرام الله اکرام یم. قمندان صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې له دې نه وکړو چې لږ تر لږه څلور میاشتې ستاسو له راتګه تیریږي چې ننګرهار ته راغلي یاستئ، څه فکر کوئ په دې تیرو څلورو میاشتو کې مو د ننګرهار د امنیت لپاره څه وکړه؟
بدون له شکه سه هر څوک سه په هره دنده ګمارل کیږي د ځان دپاره د ښه بهبود د راوستو دپاره ځانګړي پلانونه او ځانګړي طرحې لري. موږ هم په همدغه حکله منظم پلانونه لرو او شروع پی کړي. یو اندازه سه لنډمحاله وه، هغه لنډمحاله باندې مونږ ګام راخیستای ده، او یو اندازه سه متوسط و یا یو څه وخت غواړي. هغه ته باندې شروع کړي ولې هغه هدف ته تر اوسه نه یو رسېدلي. او اوږدمحاله خو لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ، هغه نو بیا اوږدمحاله دي، لږ اوږد وخت غواړي او ضرورت هم ورته غواړي. کوم شی سه دي د جلال آباد د ښار په هکله درته وایم؟ یو خو د ولسوالیو موضوعات دي سه هغه تاسو هم خبر یاست. سه څو میاشتې مخته دلته په کوټ ولسوالۍ کې، دی بالا ولسوالۍ کې، اچین ولسوالۍ کې او داسې نورو همدغه رنګه چپریار کې، همدارنګه په چیروګام کې سه تورو بورې ته داعش دا نارې والې سه موږ توره بوره ونیول او خلک هم وارخطا و چې دا به څنګه سي. د وسلوالو قوتونو هغه منصوبین سه رښتیا هوډ لري او د همدغه ولس بچیانو زمن دي په ډېره مېړانه وکولای سول. البته د حمایت قاطع یا بین المللي ځواکونو په هوایی همکاري او همدارنګه د موږ د وسلوال قوت خپل هوایی ځواک سه داعش ډېره غټه ماته وخوړله او ډېر تلفات یې ولیدل. ګورئ، کوټ ترې تاسو پیاسه چین دغه اوسې موږ تاسې غږیږو، د وچ کوټ په هغه اخرو سیمو کې هم موږ اوس عملیات لرو، او همدارنګه دی بالا ګوره سه ډېره نامنه هغه وه تاسو پیاسه وایي، او هغه ډېرې اخرې او جګی چوکی پاتې دي. نور په همدغه رقم چپلیار مکمله توګه له دوی نه تاسو پیاسه، په چیرو اګام توره بوره مکمله توګه له دوی نه تاسو پیاسه. کله سه دا جوته سوې ده، کله سه دښمن په د جنگ یا د جګړې په ګرمو لیکو کې له ماتې سره مخامخ کیږي، د دوی باداران یا هغه د منطقې استخباراتي کړی سی دوی تمویلی، دوی تجهیزی، دوی ترننګی هغه کوشش ورکوي کوي سی د جګړې په ډګر کې خو ماتې وخوړله، بیا دوی وهڅوي ترور ته، انفجار ته، انتحار ته. ګر چې په دا څو میاشتو کې موږ یوه تهاجمي عمله په ننګرهار کې لرله سه په ملي راډیو ټلویزیون او په ظرف د درې ساعتو کې هغه ترورستان هم له منځه لاړل، خو متاسفانه خلاص وه.
تاسې په خپلو خبرو کې د ننګرهار د ملي ټلویزیون د تهاجمي حملې یادونه وکړه، لږ لنډ معلومات که په دې اړه ورکې، فکر نه کوئ په هغې په مسله کې بېغوري شوي وه، خصوصا د امنیتي ځواکونو له لورې؟
زه راځم دغه ځای ته. هېڅکله د امنیتي ځواکونو وخت تاسو د تاسو امنیتی ځواک سی یو ځای ته د امنیت دپاره توظیفي او په هغه کې زخمیان هم ولري، شهیدان هم ولري، خو هغه کسان دي چې پیرې او ګزمې کولې شهیدان سوي، ځکه دښمن او بل خپله دی. جلال آباد د راډیو ټلویزیون موقعیت په داسې ځای کې ده تاسو یې وینئ سه هغه ته له هر خوا لار شته، او حداقل هغه استحکامات سه اړین وي ورته، سه یو پیرهدار وکولی سي، دوه پیرهدار وکولی سي، درې پیرهدار وکولی سي، دغه امنیت ونیسي، هغه استحکامات نشته.
یعنی په دوه عسکرو په دوه شاجوره مرمیو باندې تاسو فکر کوئ چې دغسې یو تهاجمي حمله چې مخکې نه راپور موجود دی، ملي ټلویزیون پکې ټارګیټ دی، نو په همدغه ځای کې سوال پیدا کېدلی شي؟
اصلا که زه فکر کوم مشکل دلته دا ده سه مسلک اهل د مسلک ته نه پرېښودل کېږي. دغسې وایي دوه شاجوره اصلا دس سرباز من قطن لروسی هغه پرتنر ونه لري هغه برخه جبهخانه ونه لري هغه نور مشتپنی مهمات ونه لري کله سه ضرورت سلوغونه استفاده ونه کی دا هیڅ د مانو لوړ نه ده. دا یو دوم هغه اطلاعات سه مخترازی هغه دس اطلاعات نوی سه مشخص یو جای خوی یعنی دولتی جوی نه پکې خول سوی و مثلا وو وی 27 جوی نه پکې خول سوی و که اطلاع وی کنه وی مخ په دی پی ګوسو دغه جوی نه خطر لري ولې هغه پرسونل سه منګ ټولو ته ودر ورسو او لکه څنګه سه د تهدیدات او جوابګوی وی رسو خو مخ تاسو پی ګو سق د تشکیلاتی معلوم ده مثلا د دنګرار جلال آباد خار او لس نه سوی دی یا نه نه سوی یو هم په درخم کې دا باید لس حوزې ځان سره ولري په امنیتی بخش کې ستونزې لرو په دې کې هیڅ شک نشته لوړپوړو مقامات سره مخ شریکې کړي دي زه امیدوار یم چې د دغه ستونزو لکه څرنګه چې موږ په کاغذ کې ټول تعدیدات او ټول مشکلات او د خپلې ستونزې ورته ویلي هغې ته هغه کاري برخه سي کومه ده هغه متوجه سي او دا رفع کړي.
قومندان صاحب د ملي ټلویزیون په اړه ویل کېدل داسې چې په دې اړه به امنیتي ځواکونه څېړنې کوي دولت به څېړنې کوي او د څېړنو په نتیجه کې هغه کوم خلک په وظیفوي غفلت باندې تورن شي خامخا سزا به ویني دغه څېړنې کوم ځای ته ورسېدي؟
د راډیو ټلویزیون د څېړنو موضوع هغه څېړل سوی ده هغه څه سې د موږ پولیسو باید کړي وای هغه یې وکړل ځان یې شهید که ځان یې زخمي که او ترورستان سې هلته نوتلي و له منځه یووړه داسې په اول انتحار کې دروازې په خوله کې کوم پیاده سې تلاش کې داسې موږ سرباز سره یو جای شهید سو یا فرض مثال دننه په ډزو په تبادله کې دوه کسه چې دا باید نه وای سوي ولې درته وایم چې جهاني ترورزم سره مخامخ یو کله کله نو داسې کېږي داسې فکر وکړه که دلته دیرس نفره پولیس موجود وای درس واړه نه زوبلیدل سل په سل زوبلیدل جغرافیوي موقعیت یې وګوره ولې نظر په هغه جای هغه کوم تکتیک چې موږ استعمال کړی و متاسفانه سې هغه دوی شهیدان سول یو زخمی سو ولې زخمی هم وکولی سول سې هغه میړانه وکړي.
د جلال آباد امنیت ته کړه شو په وروستیو کې اندېښنې موجودې وې د دې سیمې د خلکو سره مدني فعالانو سره زده کړو خلکو سره حتی ژورنالیستانو سره د ټارګټ کیلینګ په اړه د هدفي وژنو په اړه چې په دغه ښار کې هدفي وژنې ډېرې شوې که ډېرې شوې وي دلیل یې سو او که خلکو اصلا غلط اوازه خبره کړي وستاسې ځواب په دې اړه
کدر تو ایم سی بیخي وژنه نه وسوي هم دا به لری له حقیقت یو کو ایم سی دومره سوي و چې لکه دغه بعض خلکو سی زه نظریاتو ته احترام لرم ولې په دغه اندازه م نسې جلال آباد یې داسې وښود داسې جلال آباد بیخي سور وور ده در حالې خو چې ما تا دغه اوس هم پیږو وختم داسې هم نه و نظر ډیرو ولایتو ته جلال آباد ډیر ښه ده ولې که موږ ووایو چې د موږ کړنه بسنه کړې ده ټول جرم مهار کړی دا به غلط وي ځکه جرم ستا ما مخکې ورته ویل چیرې سې ټولنه وي هلته جرم پیشبیني سوی او دغه وژنې سې مثلا بعضې دوستان یادوي مثال درته وایم یو دوست ما ولیده په کابل کې ناست و غږېده وایي په جلال آباد کې هر ورځ یوه ترورستي پیښه ده هر ورځ نفر وژل کیږي نن موږ باید سې غږېږو دا صحیح ده یو څوک باید تارګیټ کړی وي ولې زه غږ پې کوم دغه ستاسې د راډیو له لارې چې د جلال آباد په ولس د جلال آباد په امنیت د زړه وخوږی داسې دې نه کوي یعنې ځینې رښتیا واقعیتونه وایي ولې ځینې دومره مبالغه پکې وکړي چې جلال آباد بیخي داسې وحشت وښیي جلال آباد کې چې یو څوک چې جلال آباد چا نه یې لیدلی وایي به دا به څنګه ورځو د رالې سې هغه د ده د ویلو په سلو کې لس فیصده هغه خبر نه وي ولې دا دوه سوه فیصده یا سل یو نیم سل فیصده هغه ښیي دا جفا دی جلال آباد خلکو سره د ننګرهار خلکو سره.
بالکل قومندان صاحب تاسو یادونه وکړه چې یو څه ناڅه مشکلات وو شاید اوس حل هم وي همدغه مشکلات لږ تر لږه اووه یا شپږ هدفي وژنې پرلپسې رامنځته شوې او همدا خلکو سره تشویش پیدا کړو همدا وژنې ستاسې په نظر دلایل یې څه وو؟ فکر کوئ شخصي دښمني وه یا د طالب او د داعش ترمنځ په مسایلو کې دا هدفي وژنې رامنځته شوې او کنه نور څه؟
د افغانستان ټولنه سې کله ژوند کوي موږ داسې عنعنوي او داسې ولسي غوندې ژوند ده په دې کې شخصي مدعیګري راځي په دې کې ناموسي قتل سوی ده په دې کې اقتصادي سوی او سیاسي هم پکې اوس مثال د خبرې سې دغه نن کوم کس د یو کس په شهادت ورسو تاسو ولید سه مقابل ته لوري دځې په وکړه خپل ترورست عدالت فنچې سره پروت و سمړای منګرا جک یعنی د سیمه د امنیتی ارګان لاستر ځنی ورته ناستي بیرته یا په عین شکل مثال د خبر د په بازه جو کې موږ په پوسټه حمله سوي دا په مقابل کې دوره تلفات دښمن لیدلای چې موږ یو یا دوه زخمی سوي دښمن اچسات پراته دي تنها تنها په دغه دوه میاشتو کې موږ در ټویم په لسګونو اچسات د دښمن راوړی دي او دام بیرته بیا سپینګیری پسې راغلي ور تسلیم کړیم دي
په جلال آباد ښار کې شمیر خلکو شخصي وسلوال د تور خو لرونکي موټرې بې نمبر پلیټ موټرې چې په ښار کې ګرځي په موټر سایکلو باندې ډبل سپرلی فکر نه کوي د دې ځینو وژنو دلایل همدغه شیان کېدلی شي
راځئ چې واقعیتونو ته لاړ سو په دې کې جای د شک نسته چې په هر مملکت کې ټول وګړي قانون په ځان تطبیق کړي او د قانون تطبیقولو باندې په ځان باندې په دې باندې متکي اوسي او په دې ته هوډمن اوسي زه فکر کوم چې اویا اتیا فیصده ستونزې دغه وطن به حل وي هر څوک ووایي چې زه له قانون نه مافوق یم یا زه وکیل یم یا زه رئیس یم یا زه معین یم یا زه دا شی یم یا زه دا شی یم یا زه دا شی یم نو ماته د قانون خلاف دغه شی لازمی کاغه تور فلم ده کاغه بدون د جواز اصاله ده خود به خود نام نیرازی او په افغانستان کې د قصه روانه ده مونږ تاسو یې وینو ننګرهار هم د افغانستان نه جدا یو ولایت نه ده زه د تاسو د رادیو د امواجو د چپول لارې ټولو ته ډیر احترامانه پیشنهاد کوم راځئ چې اول زو قانون په ځان تطبیق کو او بی پلیټه موټرو باتم جدي امر کړای ټولو وي دغه اوس اوس تاسو راځه غږیږم په موټر سکیلونه ټول کړی دي او هغه دو پښته او درې پښته موټر سکیلونه سي دوی ګرځیدل هغه موږ ټولو پولیسو ته امر کړای هتاه د پولیس بنگلورو یا د چک پوینټونو سي هغه سي موټر سکیل ته تیر سوای خصوصي ګزمی یا نفر ته وظیفه ورکړي ساته هغه موږ په اپس کړی سي دا
یو شمیر خلک په جلال آباد کې د قوي مافیا یادونه کوي تاسو فکر کوئ چې مافیا د سردردی جوړ کړی دی په بیلابیلو مواردو کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو په درجنونو مجرمین نیسئ دا سزا ویني که خوشی کیږي بیرته مداخله سیاسي شته که نه په ځیر یو شمیر ولایتونو کې قمندانان او والیان عموما د پارلمان د وکیلانو نه تر پوزې راغلي وي هره مسله کې مداخله کوي ننګرهار څنګه دی
مننه ما مخکې درته وویلې سراسر افغانستان کې مشکلات لرو ننګرهار هم له افغانستان بیل نه ده دا باید واضح وایو یو شی سه ما خپل مطمئن کولای سي او ولسته تاسې د رادیو لارې ډاډ ورکولای سم سی پوسم سی پچا کې ګنا ده د قانون مطابق جرم کړای ده سی په لحظه په بندې کېګم سل په سلو کې به زه قانون تطبیق کوم تر هغه اندازې چې ما پورې اړه لري یعنی پولیسو پورې اړه لري
د مافیا په اړه څه فکر کوي خلک وایي ننګرهار ډیره قوي مافیا لري او همدا دلیل کیدلی شي چې له دې ځایه څو ځل بیلابیل والیان تبدیل شول هغوی زړه وخوړو چې په ننګرهار کې ولایت کول ډیر سخت دی ځکه ننګرهار څو بیلابیلو کورنۍ دي چې هغوی تقریبا ماسره کړی دی ډیر خلک فکر کوي چې په هره مسله کې دوی مداخله کوي
لکه څرنګه چې تا سوال وکړه جواب دې خپل وویلې دا چې ما په کابل کې دنده تر سره کړی رئیس عمومي جنایوم په وزارت کې او بیا په اخرو کې سدل تر اتلم قماندان دی امنیت دی پایتخت یا د کابل ما زما خوې عادت دی دنده په اجرا کې دوی ته معلوم ده ټول ته معلوم ده د قانون په تطبیق کې د هیڅ چا سفارش په ما کار نه کوي چې قانون تطبیق نه کوم سي پلان نه سپه دي کې بيخي په زغر دا وایم او په مغه هوډ یم چې تالیف می اجرا کړای دا
یعنی د چا مداخله نه منای
په هیڅ وجه
اب موټر سایکل سپرو غلو د خلکو ژوند نارام کړی دی مثلا موبایل پلاس هغه تر نه تختول کیږي او په دې برخه کې خلک بيخي لزله خوري نه سره مخامخ دي ځینې خلک فکر کوي چې د جنایي کارمندان د دوی سره لاس لري او دلیل دا په ګوته کوي چې د دې غلو مخه نیول ډیر سخت کار نه دی
ولې څو ورځې چې زه راغلی ما هغه کسان چې ټلیفونونه به تختول موږ تر اوسه پورې وویس کسا دا نیولی دی وویس کسا آغا شیان سی تختولی و آغا هم لاست را آغلا پا جرمم سریحان اعتراف کرای دا او دی قانون منگولو تام سپارلی
تندی تنگی
دا زوانانو خپرونه
د
جوړون کای همایون هیواد
د تانې څنګه خوګو اوریدونکو سلام د دې ونې په خبرونه کې مو د ځوانانو ودانیز نندارتون ته لزان سره بیایو
ټول د افغانستان تولید دې کوم بل زاینا نور ناراضي دي افغانستان تیګه دا او د افغانستان خپل تولید دي
زموږ سره افغانان ځوانان دي کار کوي نو تقاضا ده کو چې خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان په کار بوخت کی
کچيري هغه د خپل شان د نور سره شریک کی پنندرترونو کې کشیر دي نو ډیر خلک بل دوی کارونو سره آشنا سي او دا د پرمختګ یو ډیر مهمه لار ده
د ځوانانو ودانیز نندارتون چې ونې وړاندې په کابل کې جوړ شوی وو ګڼو ځوانانو او ادارو پکې خپل جوړ شوی توکي نندارې ته وړاندې کړل د نندارتون په دوه پوړیزه ودانۍ کې ډېر هغه توکي تر سترګو کېدل چې په افغانستان کې جوړ شوی وو رحمت الله چې د خپل شرکت په استازیتوب په دې نندارتون کې ګډون کړی وو په مرکه کې راته وویل که ځوانان زده کړې وکړي او د خپل وطن له امکاناتو استفاده وکړي هم به ځان ته ګټه رسولی وي او هم وطن ته
مختلف شان نمایش دی هی دي تاسو چې وګورئ د ساختمانی بخش چې کوم سنگ مرمر استفاده کیږي هغه موږ راوړی دي او ځینې زینتي شایان دي چې تاسو ګورئ لکه کابونه ګورئ او دغه سي ګلدانې ګورئ چوکۍ ګورئ دغه سي شان موږ راوړ نمایش دی هی دي دلته او مختلف کوم نمایش دغه زینتي شان چې تاسو ګورئ دا ټول د هلمند د روخامو پنوم باندې حکومتي کې چې دغه دي او د نور ساختمانی بخش کې چې کوم تیږي موږ دلته راوړی دي سنگ مرمر دا بیا د مختلفو ولایتو دي د هلمند دی د وردګ ولایت دی د جلال آباد دی د هرات دی هم د سنور مو ولایتونه
د چرته او د چا په لاسو جوړ شوی دی
دا خو خپل مادن کې موږ کومه موډرن ماشينري چې دغه موږ هم د لکه ترکیه هواد نه او ایتالیا هواد نه موږ خریداري کړې ده ما ته موږ د بلاک په شکل په مادن کې وباسو او دغه نورسته فابریکو ته تقسیم او په هره فابریکا کې مختلف بخشونه دي لکه څوک چې زینتي شاین ځنی جوړوي هغه تیګه غلطه وروړو او څوک چې ساختماني شاین جوړوي هغه تیګه تاسو یې سکیږي او مختلف شهر کې دکانو نمائندګي ان ته موږ بیا ورکوونه
یعنی خبره دا چې دا د افغان ځوانانو په لاس جوړ شوی
بالکل لا ټول د افغانستان تولید دي کوم بل زاینا نور ناراضي دي افغانستان تیګه دا او د افغانانو خپل بل لاس باندې جوړي کې د افغانستان خپل تولید دي
په افغانستان کې ډېر قیمتي شیان ستدي قانون دي تیګي دي او داس نور خو دا قاچاق کیږي دلته نه جوړيږي او لدې ځای په ډېر ارزانه به ځی کنه کچري دغه ځوانان راشي دغه خپل وسایل څخه چې مرمر د یو شی تر جوړ کی یا نور قانون د یو ستر جوړ کی د به وطن ته څومره ګټه رسولي
7% وطن ته ډېره ګټه ده دا اوس مطلب خپل کوشش کوو دا د موږ ټیګه په قاچاق باندې د هلمند او نور ولایتونو جلال آباد ته پاکستان ته ځي په پاکستان کې بیا ځینې زینتي شان دغه نه جوړيږي چې هغه په هیڅ دغه د کم څنګ مرمر چې موږ لرو په دنیا کې ورسره هیڅ رقابت نشي کولای خو پاکستان بیا په خپل نوم په خپل هغه باندې نور هیوادونو ته لیږي ځکه چې هغه بیا دا وایي چې پاکستان تولید دی نو موږ کوشش دی شهر هم دغه د کته تاسو زموږ بنر وګورئ دلته زموږ شهر نه دی چې افغانان باید په خپل تولید باندې افتخار وکړي او خپل تولید وکړي او په خپل تولید باندې اکتفا وکړي
زبیر الله صافی او بل ځوانو چې خپل پلاستیکی وسایل سره ولاړو دی وایي د پلاستیکی توکو د جوړولو یو فابریکه لري چې ګڼ ځوانان ورسره کار کوي
تولید همدلته کې زموږ فابریکه په 2015 کې جوړه شوې ده او تولید همدلته پارک صنعتي کې کابل کې او نن د نندارتون تر راغلی او اشتراک هم کړی دی تر څو د خپل پلاستیکی لوازم خلکو ته ورښکاره کړو چې وویني خپل د هیواد تولید وویني او په هیواد باندې مې گزاري دلته و کی زه کوم دم د دې لپاره اشتراک کړی ده تر څو د غونډیانو نه هم زموږ لاسونه لګرا قطه شي نو زیات وخت موږ ته د کیفیت مواد را کړی دي د کیفیت مواد را وړی دي نو موږ اخیستې دي ځکه زموږ مجبوریت وو نشو موږ کولای چې غو سره غو کو اوس نو موږ د فابریکې شو جوړی کړی دي ان شاء الله خدای بازارونه هم کړی
ستاسو د کار ځوانانو ته څومره د کار زمينه برابر کړی ده او هلته چې خلک در سره کار کوي افغان ځوانان دي
زموږ سره افغانان ځوانان دي کار کوي نو لټولو تجارانو لټولو خلکو نه چې دوی سرمایه گذاري کوي لوغونه تقاضا ده کو چې خپل وطن کې خپل کاریګر او خپل افغانان خپل وطنوال په کار بوخت کی ځکه چې د دې کچا ورس پر ورس په زیاتېدو ده نو د کار زمينه هم ورته برابرېږي ان شاء الله او لو خلکو نه هم دغه تقاضا کو چې خپل وطني تولیدات حمایت کی او نور گاونډي هوادونو نو خپل ځانونه راټول کی.
د افغانستان د نندارتون د مرکز مسول عزیز الله بارکزی وای په ودانیز نندارتون کې ډېر ګډون کوونکي ځوانان وو. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې کار وکړي او یو ورځ په دغسې نندارتونونو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي.
دا اوس تاسو ګورئ تقریبا 99% دلته په هر غرفه کې ځوانان دي او د ځوانانو نقش زما په نظر باندې دا ډېر مهم دی، نه تنها افغانستان ته بل په هر هیواد کې ځوانان مهمترین رول لوبوي، ځکه چې که ځوان طبقه نیرو دولت ته یا حکومت ته یا یو هیواد ته کومک او همکاري ونی که زما په نظر باندې هغه هیواد لکه یو زوړ موټر غوندې به چې هر ورځ به ورانی، هر ورځ به پیسو مصرفی، هر ورځ په جنجال ور سره. افغانستان زما په نظر باندې د اوس شرایط کې د ځوانانو نیرو ته ډیر ضرورت لري او ځوانان د داسې نندارتونونه وګوري او را دي چې دو ته ډیر یو ښه فرصت دی، یو ښه زمینه دی چې دلته تاسو کولی شئ راشئ خپل دغه نیرو وګوري او نورو ځوانانو تقلید کوي او د هغې په اړه باندې لږ فکر وکړي. دوی
فرید ناصری چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و خوښ و چې د خپل وطن لا جوړو شویو توکو سره آشنا شو. د هغه په باور دغسې نندارتونونه د دې سبب کېږي چې تولید کوونکي او مشتریان له یو بل سره آشنا شي.
دا خو یو نوښت ده چې پلازمینه زون پراختیا خپلواکې ادارې کړی چې دغه ساختماني کوم شرکتونه چې دي یو بل سره وپېژني، د هغوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. انشاءالله دا به ډېر ګټور او راتلونکي لپاره به یو ښه تجربه وي.
د پایتخت سند پراختیا خپلواکې ادارې د اړیکو مسول محبوب الحق ته چې د دې نندارتون کوربتوب یې کاوه وایي په نندارتون کې د ځوانانو ونډه هیله بخونکې وه.
زمونږ ټیم وګوره دلته ټیم زمونږ شته دی، غونډ پکې ځوانان دي. دا یو خپله یو هیله ښایي د یو مملکت دپاره چې دوی په خپو ولاړ ده او دوی اوس غواړي چې نور هم پرمختګونه ترلاسه کړي. نو د ده په هکله د ځوانانو رول په هکله خو تاسو خپله مشاهده کولی شئ چې څونه ده، او زه چې کوم تخمین وهلی سم د 90% نه پورته ځوانان په دې کې اشتراک لري. اوس نندارتون یو زمینه برابروي د اشتغال پورته کولو دپاره، خلکو ته د کار زمینه برابرولو لپاره ډیر زیات اړین ده، او همچنان دی یو ښه تفاهم رامنځته کوي، یو ښه همغږي رامنځته کوي چې دغه همغږي کولی شي هم اشتغال ایجاد کړي، هم شفافیت ایجاد کړي، هم ښې حکومتداري ممثل واوسي.
افغان لیکوال جاوید اوربل وایي هر هغه ځوان چې یو هنر ولري او یو شی جوړولی شي باید نورو ته یې وښيي. نوموړی نندارتونونه د ځوانانو د وړتیا ښودلو لپاره مناسب ځایونه بولي. اور بل لا ځوانانو غواړي چې په ګډه د دغسې نندارتونونه جوړ کړي او خپلې وړتیا او جوړ کړي شیان دي پکې نندارې ته وړاندې کړي.
ډېر کسان داسې دي چې دوی کم هنر لري یا یو کم څه لري چې هغه یوازې د ده دپاره نه وي بلکې د نورو خلکو د ژوند پورې هم تړلي، یا مثلا ځینې کسان دي په مختلفو برخو کې کار کوي، د خپل کارونه چې دي دا پټ ساتي. دغه کار چې دی د ځوانانو د پرمختګ مخه نیسي. نو هغه ځوانان چې په ساختماني برخو کې کار کوي یا مثلا د لاسي صنایع په برخه کې کار کوي، انځورونه جوړوي، دغه نورو برخو کې د هنر کار کوي، کچیرې هغوی دغه خپل شیان د نورو سره شریک کړي په نندارتونونو کې کښېږدي، نو ډېر خلک به له دوی کارونو سره آشنا سي، او دا د پرمختګ یوه ډېره مهمه لاره ده چې ځوانان کولی شي له همدې لارې هغه کم هنر چې دوی لري هغه د نورو سره شریک کړي، او دوی وکولی شي چې د خپل هنر ته انکشاف ورکړي، او دغه به کله ورکوي هغه وخت دا کار دوی کولی شي چې د خپل هنر نورو ته وښيي، او نور خلک دوی ته بیا مشورې هم ورکوي، د دوی سره نغدي مرستې هم کوي، دوی ته لار هم ورښيي، او دغه د دوی د پرمختګ سبب ګرځي.
خوب اوریدونکو دا تاندې څنګه مهم دومره وا تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
وخت در نصیر دے خو تیر شوی نه دے، پلو بچیو تا کتاب ورکا. وخت در نصیر دے خو تیر شوی نه دے، پلو بچیو تا کتاب ورکا. ورتا په مینا تو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا. لدی خیستا لدی نازک گلابنا، خلی انسان خلی سڑای جوڑ کا. وچھا ڈوڑای اخرا قلم را واخلا، بدی نڑای کے زان تزائی جوڑ کا. وچھا ڈوڑای اخرا قلم را واخلا. کې ځان ته جوړ کا. کڅوک را کاندي دنیا فقبادوان عاشقي بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشق چالا